بلا پښتو خبرونه د پیل سوا سات په کابل کې د سهار لس بجې دي. نوریاس نوری د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي. خو خبرونه د دې سات د کورنیو خبرونو سره پیلوي چې له کابل څخه وړاندې کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه مندي نه لري او هر څومره ژر چې په نښه شوي هدف ترلاسه شي له دې هېواده وځي. ټاکل شوې ده چې سر له نن څخه به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې رسمي بحثونه پیل شي. او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د فلسطیني اداري چارواکي وایي چې په پام کې لري چې د ملګرو ملتونو د یو خپلواک فلسطیني دولت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړي. تا خبرونو تفصیل ویاند مجاهد جواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه مندي نه لري او هر څومره ژر چې په نښه شوي هدف ترلاسه شي له دې هېواده وځي. د میرمن کلینټن په وینا یو هدف د القاعده شبکې له منځه وړل او دا ډاډ ترلاسه کول دي چې افغانستان به د هغو وسلوالو په پناه ځای نه بدلیږي چې تروریستي حملې کوي. هیلری کلینټن د امریکا له ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اوږدې مودې لپاره د پاتې کېدو نیت نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د امریکا مقصد د القاعده ماته او افغانانو سره مرسته ده چې هغوی د وسلوالو طالبانو پر ضد له ځانه دفاع وکولی شي. د بریتانیا صدر اعظم ګورډن براون به نن د بهرنی سیاست په اړه په خپل کړنی وینا کې په افغانستان کې د خپل هیواد له پوځي ماموریت دفاع وکړي او یو ځل بیا به په دې خبرې ټینګار وکړي چې کانډیوال ځواکونه له دې هیواد ووځي. د دې خطر شته چې طالبان بیا واک ته ورسیږي او خپل ملاتړي د القاعده غړي به یې بیا د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځای ومومي. د اسوسییټډ پریس اژانس تر راپور له مخې د براون دفتر وویل چې صدر اعظم به د دې وینا په ترڅ کې دا په ډاګه کړي چې په روان کال کې ډېر پلانونه ترتیب او په بریالیتوب سره تطبیق شوي چې په نتیجه کې یې القاعده د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو ډېره ځپل شوې ده. براون په داسې حال کې د افغانستان له ماموریت دفاع کوي چې په وروستیو کې له دې جګړې د خلکو ملاتړ ډېر کمزوری شوی دی. د وروستۍ سروې نتیجه ښیي چې اکثریت برتانویان له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو غوښتونکي دي. ټاکل شوې ده چې سر له نن څخه به په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې رسمي بحثونه پیل شي. تمه ده نن له غرمې وروسته به د افغانستان د عدلي کورنیو چارو لوی څارنوالۍ سترې محکمې او په افغانستان کې د متحده ایالاتو او برتانیې د سفارتونو د استادو ترمنځ په دې هېواد کې د اداري فساد پر ضد مبارزې پر مسالې باندې بحث او خبرې اترې وشي. په کابل کې د متحده ایالاتو د سفارت لخوا په یو خبرې شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د دغو خبرو په ترڅ کې به د جرمونو پر ضد د یوې کاري ادارې د رامنځته کولو، د فساد پر ضد مبارزې د ادارې او د فساد پر ضد د یوې محکمې په جوړېدو باندې هم خبرې وشي. د افغانستان خلک او له دې هېواد سره مرستندوی هېوادونه ټول په افغانستان کې د اداري فساد سره د جدي مبارزې غوښتونکي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کاناډا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام په اړه یو ځل بیا ډاډ څرګند کړی. د بهرنیو چارو د وزارت وایند احمد ظاهر فقیری ازادي راډیو ته وویل چې د کاناډا سفیر په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر رنگین دت فرسپنتا سره په یو لیدنه کتنه کې یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې هېواد به یې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغانستان د بیارغونې له بهیر سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د هرات ولایت چارواکي وایي چې تیر ورځ په دغه ولایت کې 15 تنه د اختطاف په تور نیولې دي. د هرات د قومندانۍ مرشال سمونوال رحمت الله ازادي رډیو ته وویل چې نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی او دای هم منلی دي چې په دې وروستیو کې د وافان سوداګر زوی تختولې وو او د خوشی کېدو په بدل کې 10 امریکایي ډالر غوښتي وو. په هرات ولایت کې د میشتي پی آر ټی یا د ولایتي بیرغونې د ټل لخوا د یو ملمستون د بنسټ ډبره کې خدل شو. د هرات ولی احمد یوسف نورستانی ازادي رډیو ته وویل چې په دغه ودانۍ باندې به یو لکو شپږ اویا زره یورو ولګول شي. د وړاندې وویل چې د دغې دوه پوړیزې ودانۍ د جوړولو کار به په راتلونکو شپږو میاشتو کې بشپړ شي. او د امینجان خسري صرفي د معلوماتو له مخې نن په کابل کې افغاني د بهرني وسارو په وړاندې داسې بدلېږي: یو ډالر 40 افغاني او 90 پوله، یو یورو 30 افغاني، یو پاوند 1 افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 15 پوله، زر ایراني تومان 40 افغاني او زر پاکستاني کلدار 1500 افغاني. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له نوري اسنوري څخه واوري.
د راپورونو لمخې نن سهار پېښور ته نږدې په یوې ځانوژونکي حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. په پاکستان کې د ازادي راډیو خبریاله د چارواکو په حواله وایي په دې چاودنه کې د بدبیر هوایي اډې ته چې د بدبیر هوایي اډې ته نږدې د پولیسو پر یوه ماموریت شوي څلور تنه پکې وژل شوي او 15 تنه نور زخمیان دي. چارواکو ویلي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی. د د فلسطین ادارې چارواکي وایي په پام کې لري چې له ملګرو ملتونو د یو خپلواکه فلسطیني دولت د په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړي، خو اسرائیل داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د فلسطینیانو د مذاکره کوونکي هیئت مشر صاحب ارقات ویلي چې د پریکړې پر اساس دوی غواړي چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړي چې په غزه او د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د خپلواکه فلسطیني دولت چې مرکز یې د بیت المقدس ختیځه برخه وي په رسمیت وپیژني. فلسطینیانو په داسې حال کې خپله پریکړه کړې چې دوی له اسرائیل سره د سولې په هغو خبرو کې د نه پرمختګ له امله مایوسه شوي چې امریکا یې ملاتړ کوي او له تیر تقریبا یو کال راهیسې په ټپه ولاړې دي. د فلسطینیانو تر دې اعلان وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فلسطینیانو ته د په وینا د یو اړخیز اقدام په وړاندې خبرداری ورکړه او ویل چې د یو فلسطیني دولت په رسمیت پیژندل کېدل یوازې له اسرائیل سره د مذاکرو له لارې کېدای شي او د فلسطینیانو دغسې یو عمل به د اسرائیلو لخوا له یو اړخیز عکس العمل سره مخامخ شي.
הדרך להשיג שלום היא באמצעות משא ומתן.
سوله یوازې د دواړو لورو د همکارۍ، خبرو او د توافق له لارې لاسته راتلی شي. موږ د دې دو اړخیزې همکارۍ نتیجه په اقتصادي او امنیتي چارو کې لیدای شو او زه تاسو ته وایم چې همدا نتیجه به د سیاست په ډګر کې هم ژر ولیدل شي او همدا علت دی چې د فلسطیني ادارې او اسرائیل ترمنځ د خبرو ځای بل شی نشي نیولی او یو جانبه اقدام به د دواړو لورو ترمنځ د موافقو چوکاټ له منځه یوسي او هغه به د اسرائیل یو اړخیز عکس العمل له ځان سره ولري. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس خبرو ته تر بیرته ستنېدو مخکې د لویدیځې غاړې په اشغال شوو سیمو کې د یهودانو د میژځایونو د بندېدو غوښتنه کړې ده، خو د نتنیاهو حکومت وایي د روغې جوړې خبرې باید بې له قید و شرطه وشي. د ایران اسنا خبری آژانس وایي چې د میرمن کلوتی رئیس چې د فرانسې تبادله د محکمې پروسه د نومبر په 18 یعنی بل سبا په تهران کې سره پیلېږي. اسنا وایي چې د انقلابي محکمې لخوا په دې محکمه کې به د هغې مدافع وکیل او د څارنوالۍ استازي حضور ولري، خو په دې اړه چې آیا هغه به پخپله په محکمه کې حضور ولري که نه څه نه دي ویل شوي. نوموړي چې د جمهوري ریاست د لانجمنو انتخاباتو وروسته تاوتریخوالي ته د لمن وهلو په تور له نیول کېدو وروسته د تهران په ایوین زندان کې بندي و د اګست په میاشت کې د ضمانت په مقابل کې خوشې شوه او له هغې مودې راهیسې په تهران کې د فرانسې په سفارت کې اوسیږي. فرانسه په دې ټینګار کوي چې ریس بی ګناه ده او باید له قید و شرط پرته خوشې کړی شي. ایران دا غوښتنه ردوي. د جمهور رئیس محمود احمدنژاد میرمن اعظم السادات فرحي اول وار د ایټالیا په مرکز روم کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا په غونډه کې چې له لوږې او فقر سره د مبارزې په نیت جوړه شوې وه ښکاره شوه. د ایران د جمهور رئیس میرمنې د نړۍ د مشرانو د میرمنو په غونډه کې هم وینا وکړه او په خپله وینا کې ایران د نړۍ له هغو هیوادونو یاد کړ چې د لوږې سره په مبارزه کې مثال ګڼل کېدای شي. د احمدنژاد میرمنې وویل چې د ایران د حکومت سیستم د اسلامي ښوونو پر اساس ټولو کورنیو ته د خوراکي موادو د رسېدو ضمانت کوي. دا غونډه د مصر د جمهور رئیس میرمنې سوزان مبارک رهبری کوله. او د یو بل خبر له مخې ټاکل شوی ده چې د ایټالیا په مرکز روم کې نن هغه سرمشري زه پرانیستل شي چې هدف یې په نړۍ کې له په سلګونو میلیونو خلکو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستو راجلبول ښودل شوی دی. دغه سرمشري زه چې درې ورځې به دوام کوي د ملګرو ملتونو د غذایي موادو د پروګرام او د کرنې د ادارې په نوښت جوړه شوې چې تمه ده په کې د شپېتو هیوادونو مشران او دغه راز د کرنې وزیران او نور چارواکي ګډون وکړي. خو د ایټالیا صدر اعظم سلوی برلسکوني به یوازنی مشر وي چې د پرمختللو صنعتي هیوادونو یا د جی اتو له ډلې د ډلې په استازیتوب په دې سرمشریزه کې برخه اخلي. له سرمشریزې د مخه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرهنې ادارو د یو بیان په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په نړۍ کې د خوړو ناامنه وضعیت لا پسې خراب شوی او بشریت به له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. په بیان کې ویل شوي چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران له وجې په وروستیو کلونو کې بېوزلو کسانو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی. دغو ادارو اټکل کړی چې په 2009 کال کې به د هغو کسانو پر شمیر چې وږي دي 100 میلیونه نور هم ورزیات شي او له 1 میلیارد وګړو به واوړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه ټاکل کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره چین ته خپل سفر پیلوي. اوباما به د شانګهای ښار په پوهنتون کې د محصلینو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا نه ده څرګنده چې چینایي چارواکي به د چین د دولتي تلویزیون له لارې د دې غونډې د مستقیم خبرېدو لپاره اجازه ورکړي که نه، او آیا د هغه د خبرې د دې غونډې ځینې برخې به ایډیټ او یا وروسته خپرې کړي. له شانګهای وروسته اوباما د چین له جمهور رئیس هو جینټاو سره د خبرو لپاره پیکینګ ته ځي. امریکایي چارواکو ویلي چې اوباما به هڅه وکړي چې د چین له مشرانو سره د سوداګرۍ اړیکو د پراختیا په ګډون پر یو لړ موافقو خبرې وکړي. او د کاسو د خپل وکیل اعلان دوه څه باندې یو کال وروسته په هیواد کې لومړني انتخابات پرون په سولې ځ فضا کې تر سره شول. خو د مستحق رای ورکوونکو شمیر لنیمای هم کم وو. دغه انتخابات پرون د شپږ د ښاروالانو او د ښاروالي شوراګانو د ټاکلو لپاره تر سره شول. د انتخاباتو چارواکو وویل چې د شاوخوا یو نیم میلیون مستحق رای ورکوونکو له ډلې څخه چې خپل نمونه ثبت کړي او رای کارتونه یې اخیستي وو، په سولې کې باندې 45 خپل رای کارولې دي. د انتخاباتو په بهیر کې د پراخو بې نظمیو راپور نه دی ورکړل شوی، خو د راپورونو له مخې په کاسوو کې اقلیت سربیانو په انتخاباتو کې لږه ونډه اخیستې ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د سهار لس بجې او لس دقیقې سوې په مکړی د هغو مطالبو تفصیل ته چې وروسته به په خبرونه کې درته وړاندې شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د چارو د سمون لپاره یو ځانګړې محکمه او د اداري فساد ضد کمیسیون رامنځته کړي. د بریتانیا ستر اعظم ګوردن براون نن د بهرنی سیاست په اړه کلنۍ وینا کوي او په دغه وینا کې به د افغانستان په ماموریت باندې خبرې وکړي. په ټول افغانستان کې د ښوونکو د ارزیابۍ او د ښوونکو د پوهې د سطحې د لوړولو د پروګرام لجریانه رپورټ لرو. په ننګرهار کې یو شمیر سوداګر او د ډبرو سوداګر وایي چې د افغانستان حکومت د قانونو د کیندلو په برخه کې بهرني متخصصین په دندو وګماري. په خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه نیوز پروګرامونه لرو. روان په شیبو کې او تالي څنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتنه کړې چې که غواړي متحد ایالات د افغانستان څخه ملاتړ ته دوام ورکړي نو باید کارونه شکړي. د بهرنیو چارو وزیر ویلي له جمهور رئیس کرزي څخه غوښتنه کړې چې د جرمونو لپاره یو ځانګړې محکمه او د اداري فساد ضد کمیسیون رامنځته کړي. کلینټن چې له جمهور رئیس باراک اوباما سره آسیایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی وایي جمهور رئیس اوباما د افغانستان لپاره د استراتیژي په چړنه کې یو مایل وړاندې تللی څو دا یقیني سي چې د افغانستان لپاره سم استراتیژي غوره سوي ده. دا استراتیژي چې د میرمن کلینټن په وینا په اساس د القاعده او د هغو د متحدینو ماتي یقیني کېدای سي. هیلری کلینټن وویل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اوږدې مودې پاتې کېدو سره علاقه مندي نه لري، بلکې دوی غواړي ځینې هغه اهداف چې په نقشه سوي دي تر لاسه کړي او له افغانستانه ووزي. میرمن کلینټن وویل د دوی اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده د تروریستي شبکې له منځه وړل او له افغانانو سره دومره مرسته کول دي چې هغوی وکولای سي له ځانه خپل دفاع وکړي. د هیلری کلینټن د څرګندونو نور جزئیات نورياس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پرون وویل چې که افغان ولسمشر حامد کرزی غواړي چې متحده ایالات پراخ ملاتړ وکړي نو باید کارونه وکړي. په دې کې د سترو جرمونو لپاره د یوې محکمې او د اداري فساد پر ضد یو کمیسیون جوړېدل هم شامل دي. کلینټن له سنگاپور د ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ د یو داسې چاپیریال رامنځته کولو لپاره چې پکې له افغانستان سره د متحده ایالاتو د بشري قربانیو او اقتصادي مرستو لپاره توجه شوی وي هر هغه څه چې له وسې مو پوره وي کوي، د یو داسې چاپیریال لپاره چې په نتیجه کې موږ ټاکلو هدفونو ته ورسیږو. کلینټن وویل موږ دا پیغام رسولی دی او اوس چې د افغانستان د انتخاباتو لانجه تر شا پاتې ده غواړو یو څه نښې نښانې ووینو چې د کرزي په مشرۍ افغان حکومت کولی شي تر سیمه ییزې سطحې پورې ځان ورسوي او د افغانانو د ضرورتونو په پوره کولو کې خپل مسؤلیت ته اوږه ورکوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به په راتلونکو څو اونیو کې د افغانستان لپاره خپله نوې ستراتیژي چې پکې د هیواد ته تر 40,000 پورې د نورو عسکرو هستول شامل دی اعلان کړي. په داسې حال کې چې اوباما افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو پر سر غور کوي، اساسي پوښتنه دا ده چې آیا کرزی په دغې جګړې او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې د مدیریت له نیمګړتیاو سره سره رښتینی شریک دی که نه. د کارپوهانو په وینا دغو عواملو د دولت پر ضد د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو له پراخوالي سره مرسته کړې ده. کرزی چې روانه اونۍ به د جمهوري ریاست د دوهمې دورې لوړه پر ځای کړي، د اوباما د ادارې لخوا پرې فشارونه زیات شوي چې که غواړي په دې جګړه کې چې ترینه په امریکا کې عامه ملاتړ کمزوری شوی د امریکا دوامدار ملاتړ ځان سره ولري نو باید کارونه ښه کړي. تیره اونۍ داسې راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د امریکا سفیر په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو پخواني قمندان جنرال کارل ایکنبری اوباما ته په استولو سپارښتنې لیکونو کې د هیواد ته د نورو عسکرو د استولو په سر ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي تر هغو پورې چې د حامد کرزي حکومت خپله اداره سمه نه کړي د نورو ځواکونو استول به کومه ګټه ونه لري. کلندن چې د آیکنبری د دې څرګندونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه ویل دې دا مسله روښانه کړي. د مثال په توګه متحده ایالات به په دې شرط له افغان حکومت سره د ملکي چارو په برخه کې مرستې وکړي څو حکومت دا ثابته کړي چې له خپلو وزارتونو څخه به حساب کتاب اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل واشنگتن دغه راز غواړي چې په افغانستان کې د سترو جرمونو لپاره یوه محکمه او د اداري فساد پر ضد یو خپلواک کمیسیون جوړ شي. کلینتن وویل د افغانستان حکومت باید د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې په 8 کلونو کې له دې هیواد سره د بهرنیانو د شویو مالي مرستو څخه د ځان په ګټه کار اخیستی دی. کلینتن زیاته کړه په دې کار سره به موږ وکولی شو چې دغه اشخاص په ښه توګه په نښه او په وړاندې اقدام وکړو. په دې اقدام سره به دغه راز ټولو ته دا په ډاګه کړو چې هغه کسان چې فاسد دي برات نشي ترلاسه کولی. د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه پورې د افغانستان له بیا رغونې سره د 40 میلیارد ډالرو مرسته کړې. د دې پیسو تقریبا نیمایي امنیتي پروژو ته ځانګړې شوې دي. له افغانستان سره د امریکا د مالی مرستو د څېړنې مفتش تېره اونۍ روترسته وویل چې دغه مرستې تر ډېره حده بې ځایه لګېدلې، غلا شوي او اختلاس پکې شوی چې باید د امریکا مالیه ورکوونکو ته سم حساب کتاب ورکول شي.
د برېټانیا سلاسم ګوردن براون هم د نن د بهرني سیاست په اړه کله نه وینا کوي. برېټانیا له هغو هیوادونو ده چې د امریکا تر متحدو ایالاتو وروسته د ناټو تر قومنده لاندې تر ټولو زیات عسکر افغانستان ته استولی دي. رپورټونه وایي چې په دې کلنۍ وینا کې به په افغانستان کې د برېټانیې له پوځي ماموریته د برېټانیې صدر اعظم د ګوردن براون دفاع څرګنده سي او یو اربیا به په دې خبره ټینګار وکړي چې کنړیوال ځواکونه له افغانستان ووزي د دې خطر سره چې وسلوال طالبان بیا په افغانستان کې واکته ورسیږي او خپل ملاتړی القاعده به بیا د خپلو فعالیتونو لپاره خوندی او د دوی ملاتړی القاعده به یو اربیا د خپل فعالیتونو لپاره خوندی ځای پیدا کړي. د براون د دی وینا د متن ځینی برخي مخکې له مخکې رسنیو ته رسیدلې دي. دا ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې تاسو کولای شئ چې د برېټانیا د صدر اعظم ګوردن براون د دغه کلنۍ وینا هغه مهمه برخه چې له افغانستان سره ارتباط لري واوري.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم په افغانستان کې د ښوونکو د روزنې او ارزیابۍ د پروګرام له جریانه رپورټونه لرو. په ټول افغانستان کې پرون د ښوونکو د ارزیابۍ او د ښوونکو د پوهې د سطحې د لوړولو پروګرام پیل شو. د افغانستان د پوهنې وزیر په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه پروګرام د لښته لږه 240 زره ښوونکو لپاره په نظر کې نیول شوی دی. دغه پروګرام په نورو جزئیاتو اول حسیبه شهید له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د افغان ښوونکو د مهارتونو د ارزونې د پروګرام هدف د ښوونکو د ژوندانه ښه کول او د پوهنې د کیفیت لوړول دي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ په کابل کې د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال وویل ټاکل شوی چې په دې پروګرام کې د 14 پاس او له هغه څخه د پورته ټولګیو فارغان وارزول شي. ښاغلی وردګ وویل هغه کسان چې ارزونې څخه بریالي راوځي تنخواګانې به یې پورته شي، خو هغه کسان چې بیا له دې ارزونې پاتې کیږي هغه ته هم ځانګړي پروګرامونه
کسان چې کمزوري دي او ستونزې لري هغو ته په سګنی ژمي کې نور پروګرامونه لرو او له دریو میاشتو وروسته به بیا ارزونه وشي. په همدې توګه هیله مند یو چې د ښوونکو د مسلکي او عمومي پوهې کچه لوړه شي. د 14 پاسو څخه پورته علمي درجې لرونکي به سږ کال او له هغې څخه ټیټ به راتلونکی کال په دې پروګرام کې شامل شي.
د پوهنې د وزیر په وینا په دې ارزونه کې د 14 پاس ښوونکي لپاره لږ تر لږه 6500 افغانۍ او له هغه څخه پورته د دکتورا تر درجې پورې تر 20000 افغانۍ پورې تنخوا په کې نیول شوې ده. خو د کابل ښار یو شمېر ښوونکي وایي دغه تنخواګانې باید د علمي درجو پر اساس ډېر توپیر ونه لري. د کابل دوه ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د تنخواګانو دغه ویش د دوی په نظر عادلانه نه دی.
زه دغه پروسې څخه ډېر راضي یم. پروسه رښتیا ده استادانو د سطح د لوړولو لپاره او د هغو استادانو لپاره چې هغه بېخي بېسواده دي یا تعلیم نه لري دغه د پیدا کولو لپاره ښه پروسه ده. صرف دغه خبره زما په نظر باندې لخت تفاوت لري چې ماش د بین د ډاکټرانو یا متخصصینو د 14 پاس 12 پاس تر منځ تفاوت ډیر زیات دی، ځکه یو معلم د په عین سیم کې ډاکټر ملته درس ورکوي او 12 پاس یې ورکوي، امکان لري د 12 پاس ډاکټر نه ښه درس ورکو، هغه به تجربه زیات وي، تعلیم به زیات وي، کوشش به زیات کوي، اما تفاوت د ماش بیخي زیات دی. دا باید د 1500 یا 1000 روپۍ په منځ کې تفاوت باید ولري.
د مانو محمد انور د ماشات تفاوت باید کم وسی، ترڅو چې ماشونه متناسب ونه وسیږي عدالت نه تضمینیږي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې دا وخت په ټول افغانستان کې 1,000 ښوونکي دي. دوی وایي هغه ښوونکي چې د تدریس په برخه کې ډاکټرا لري باید د کمې تجربې لرونکو ښوونکو څخه پورته تنخوا واخلي. د ښوونکو د پوهې د سطحې د لوړولو لپاره دا پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې ویل کېږي نن سبا په اکثرو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت کچه ډېره ټیټه شوې ده، خو ښوونکي بیا د دې مسئلې لامل د دوی خراب اقتصادي حالت او د ښوونکو ژوندانه ته د حکومت لږه پاملرنه ښیي.
اوس په لاهرات په همدې موضوع د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزی رپورت وړاندې کړی.
د یک شنبې په ورځ د هرات مرکز ولسوالۍ څخه 2000 تنه هغه ښوونکي او د لیسو مدیران چې عالي تحصیلات لرل د اصلاحات اداري په نوښت ازموینه ته کینول شوې، چې د بری په صورت کې به ښوونکي حداقل له 6000 بیا تر 10000 افغانۍ معاش تر دوبې په اساس ترلاسه کړی شي. په هرات ولایت کې د معارف ریاست مرستیال عبدالبصیر طاهری چې د ازموینې له بهیر څخه څارنه کوله داسې معلومات ازادي راډیو ته ورکړه.
امروز ما 2000 معلم تقریبا از
نن موږ 2000 ښوونکي د لیسو مدیران سره ښوونکي او مرستیالان په ټولیز ډول د عالي تحصیلاتو سره لرونکي هغه کارکوونکي چې د اداري اصلاحاتو پروګرام کې نو شامل شوي ازموینې ته کینول. ازموینه کې ناستو ښوونکو د پروګرام په اړوند بیلابیل خبرګونونه لرل. څو تنوی ازادي راډیو ته ویل ازموینه څخه نه ډاریږي مګر د پروسې شفافیت څخه اندېښنه لرله.
نجیب السلطانی معلمې لیسې مولانا عبداللطیفی:
ګر چې میګه ازمیده ازمیدن خطاست، ما یک عمر به امتحان سپری کردیم، ما خودم 29 سال سابقه معلمی دارم و فوق رتبه ام، بازم افتخار میکنم، فرقی نمیکنه، چون این یک افتخاری برای افغانا، میتونن هر کدام نظر به لیاقت، نظر به مدرجه علمیاتی که دارن امتحان بدن، ما باز یک بار دیگه مورد آزمون قرار بگیرن، برای استادا فرقی نمیکنه.
کار وزارت معارف در واقع ایراد گرفتن بر کار وزارت تحصیلات
و ازموینه استون نه بلکه د نتایج در غلی څخه داریګو. همدار از د تحصیلی سند پښتون سره د ازموینه د ځان او خپل لوړو زده کړو په اړوند توهین وباله. خو په هرات کې د اداري اصلاحاتو رئیس عبدالسلام ویل لورستونه امنه او په استفاده افغانستان کې ډیر جالي د لوړو زده کړو باور پانه په خلکو ویشل شوې دي، د دوی لپاره به هغه کسان د منلو وړ شي چې ازموینه څخه بریالي وزي. همدار از د ازموینې شفافیت اندېښنې ته هرات کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی ځواب ووایه زیات یې کړل پروسې به تر پایه څارنه وکړي.
تا جایی که ما همین لحظه به چشم خود میبینم ما اطمینان کردم میتونم که تقلب صورت نمیگیره، هرچند مردم از می کلمه تقلب بسیار وحشت هم دارن.
د ښوونې مامورین وویل دا مهال د هرات مرکز او بیلابیلو ولسوالیو کې لږ تر لږه 15,000 ښوونکي په دنده بوخت دي، چې بله مرحله کې به د 12 ټولګي سند لرونکي او وروستۍ مرحله کې به هغه ښوونکي ازموینې له مخې دندې ته دوام ورکړي چې د دوی په وینا هیڅ ډول روزنیزه سند نه لري. د ښوونکو د ازموینې پروګرام د هرات ترڅنګ ټولو ولایتو د افغانستان کې پیل شوې ده. تمشته چې د یوې میاشتې په موده کې به مامورین وایي نتایج اعلان او معاشونه به د ښوونکو لوړ شي.
اوس به په بلخ کې د یو نوي پروسې لجریانه خبر سي چې په ښوونکو او د افغانستان د معرف سره ارتباط لري. په بلخ کې لږ تر لږه 2000 ښوونکو له جملې څخه 15000 ښوونکو د رتبوي تنخواه د امتیازاتو د ترلاسه کولو په ازموینه کې برخه واخیسته. د ازادي راډیو خبريال سمیع الله غشتون له هغه ځای رپورت لري.
په بلخ ولایت کې زرګونو لیسانس او د 14 ټولګیو څخه فارغ شوو ښوونکو د رتبوي تنخواګانو د امتیازاتو ترلاسه کولو په ازموینه کې برخه واخیسته. د بلخ ولایت د ښوونې او روزنې ریاست سلاکار بابرک صافی وایي چې د ښوونې او روزنې وزارت او د ملکي ادارې اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د پروګرام له مخې له هغو ښوونکو څخه چې د 14 ټولګیو لیسانس او له هغه لوړې زده کړې لري نن د ټول ولایت په سطحه په شپږو حوزو کې ترې ازموینه اخیستل کیږي، چې له جملې څخه یوه حوزه هم د باختر لیسه ده. په دغه حوزه کې 1200 تنو خوونکو پازمانه کې برخه اخیستې ده. ښاغلی ببرک سپیر خوونکو څخه د دغه ازموینه د اخیستو د ادب پاک آزادۍ راډیو ته وویل.
دغه نننی امتحان سرتاسري امتحان په ټول افغانستان کې دی، د نرسنجۍ دپاره او دغه د رتوب معاشاتو کې یو مادي د لحاظه تقویه کوي او بل چې دی معنوي د لحاظه هم په کیفیت کې او په ارتقا د ظرفیت د معلمینو کې دی ډېر رول لري. او په بلخ ولایت کې تقریبا په حدود د 15,000 لیسانس او 14 پاس معلمین موږ لرو چې نن ورځ دا تاسو په خپله ګورئ چې په پشپږو اوضو کې موږ دی منظم کړي.
پازمانه کې برخه اخیستونکی د بلخ ولایت د چای ولسوالۍ د لیسې د فزیک ښوونکی زرغون علي خیل له هغو ښوونکو څخه چې کلونه د ښوونکي په توګه وظیفه ترسره کړې ده د ازموینه اخیستل بې حرمتي ګڼي.
زه وایم چې دا امتحان د استادانو چې محسن دي د هغو استادانو لپاره دا توهین ده. خلاص دوی باید دغه ځوانان چې نن فارغېږي یا پرون فارغ شي هغو نه امتحان اخلي، مګر هغه استادان شل کاله، لس کاله، دولس کاله، پنځلس کاله، پنځه کاله درس ورکړی، هغه نو دلته نه معلومېږي. د هغو باید یو لایق استاد په سند کې وي چې ښه میتود درس ورکړي، ټول شیان درس ورکړي، مګر نن دلته نمرې کمې وي، بیا د هغو معاش کم کېږي.
کارپوهان د ازموینو په یوه افزه کې له زیات شمېر کسانو څخه د اخیستل شوو ازموینو یو پایلو ارزونه دقیقه نه ګڼي او له نیمګړتیاوو ډکه بولي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنۍ مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او سره سننګر هرته هلته د ځینې سیمو د قیمتي ډبرو د قانونو سوداګرو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې بهرني متخصصین دي د دوی د قانونو د استخراج په کار کې د مرستې لپاره وټاکي او پر دوی د مالیه راکمه کړي. د سوداګرو دا څرګندونې د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې په یوه سوداګریز مرکز د پرانیستلو پر مهال سوي دي. د ازادي راډیو خبریال محمد داود د وفا هلته وو او له هغه ځای رپورټ لري.
د قیمتي ډبرو د سوداګرو په استازۍ د نورستان د قانونو د اتحادیې مشر خواجه عبدالغفور شفق ویل که حکومت د قیمتي قانونو د سوداګرو ستونزې حل کړي نو به دغه سوداګري پوره وده وکړي. ده ویل
حکومت ته خو موږ مطالبه لرو چې فني کسان موږ سره مثلا ملګری کې را دې شي، ځای وګوري، معدن وګوري، او فني کسان چې موږ سره دغه شي دا خو ملت دپاره، تجارانو دپاره، ټول دپاره ګټه دي. تجارتي مرکز موږ دلته جوړ کړی دی. ستونزه دا دي چې اوس وزارت معدن لخوا یا مثلا وزارت داخله لخوا مثلا ټول تجارانو ته مثلا دلته کم ورونه چې مثلا مال راوړي دوی دپاره لارې سهولت برابر کړي، مالونه دراش مارکیټ ته داخل شي. دا ټول تجارانو دا مطالبه دي چې باید دا فیصدي کم شي. اوس 15% حکومت سره موږ معاهده کړی دی. دا ټول ورونو داسې امید ارزو دي چې مثال یو څه اندازه هم کم کړي، مثلا خلک په ډاډ زړه سره مثلا مالونه راوړي دلته مثلا واخلي او دې ځای نه مثلا کوم بهر ملکونو ته هر ځای کې چې
د قانون او صنایعو د وزارت معین انجینر محمد اکرم غیاسی چې د سوداګرو ستونزې واورېدې خبریالانو ته وویل
ای ټیکس قانون است، قانون معدن است کې ټیکس باید بتن.
ده وویل لومړی خدا چې ټیکس او مالیه اخیستنه یو قانون دی، که څوک غواړي کنه ورکوي به. خدا چې دوی وایي تر 15% باید کم شي، موږ به لوړو مقاماتو ته ورسو. دویم دا چې دوی د مارکیټینګ د نشتون ستونزه د غیر فني استخراج له امله ده او دا باید حل شي. په دې اړه به موږ مرسته وکړو. د قانونو د وزارت معین غیاسی د سوداګرو د نورو ستونزو په اړه وویل
تمام مسئله کې تر شده پیش ما یادداشت گرفتیم میگه پاره می
دی وای د قانون د سوداګرو ټول ستونزې یادداشت کړی او ډیر ژر به د حل په لارو چارو لاس پوري کړی. د افغانستان په ختیځ کې په کونړ او نورستان ولایت کې د بیلابیلو قیمتي ډبرو قانون شته چې د کورنۍ جګړو په وخت دوی ډیره برخه په غیر فني توګه استخراج شوی او بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوی ده.
مخکې مو د خبرونو په جریان کې واوریدل چې نن سهار پېښور ته نږدې د بډبیری په نوم د پوځي هوایي مرکز ته څیرمه یوه انتحاري حمله سوې وه. په دغه انتحاري حمله کې د تلفاتو رقم مخکې شپږ تنه ښودل سوی وو، خو اوس رپورټونه وایي چې 150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د ازادي راډیو خبریاله له هغه ځای رپورټ لري.
نن سهار د پاکستان په وخت په 8 بجو د پېښور ښار سره نږدې د بدبیری په سیمه کې د پولیسو د قومندانۍ سره نږدې یو ځانوژونکي خپل د باروتو ډک موټر والوزاوه. چې د دې پیښې په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او تر دیرشو پورې نور کسان ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان د پېښور لیدی ریډینګ او سی ایم ایچ روغتونونو ته رسول شوي دي. د لیدی ریډینګ روغتون مسؤلین وایي د اکثرو زخمیانو صحي حالت ښه نه دی، د تلفاتو شمېره پورته تللی شي. همداراز د سرحد ایالت د ماین شندنې د ادارې مسؤلین وایي په دې حمله کې د 250 کیلوګرامو موادو باروتو څخه کار اخیستل شوی دی. ډیر سیمې نه راپورونه وایي د دې حملې په ترڅ کې یو جومات او 15 نورې ودانۍ له منځه تللې دي. د سرحد ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي د سرحد ایالت پولیس د ښاري سیمو د ساتنې لپاره خپل قدمونه چټک کړي دي. نو په همدې اساس وروستۍ ټولې پېښې د پولیسو د ماموریتونو او د پېښور سره نږدې سیمو سره ترسره شوې دي. د افتخار حسین په وینا دا پېښې د وزیرستان د پوځي عملیاتو په غبرګون کې ترسره کیږي، خو د پولیسو په همکارۍ سره وسلوال نشي بریالی کېدی چې د پېښور ښار ته راننوځي. افتخار حسین هیله وکړه چې د پولیسو سره په ځانګړي ډول د سرحد ایالت له پولیسو سره د هر ډول مرستې ترسره شي، ولې چې پېښور ښار اوس د جنگ میدان ګرځېدلی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بدبیرې د یوه ولسي ملک احمد فهیم په کور او حجرې باندې سهار وختي وسلوالو برید وکړ چې د ځوابي ډزو په نتیجه کې درې وسلوال ووژل شول. وروسته پولیسو سیمه محاصره کړه او کور په کور تلاشي وکړه. د پولیسو په وینا د تلاشۍ په وخت کې اته مهم وسلوال نیول شوي او درنه وسله له دې سیمې نه د پولیسو ګوتو ته ورغلې ده.
وروسته په خبرونه کې دوه پروګرامونه د ژوند په شیبو کې او تاندې څانګې لرو، خو اول به نوریاس نوري د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وایي چې متحده ایالات په افغانستان کې له پاتې کېدو سره علاقه مندي نه لري او هر څومره ژر چې په نښه شوي اهداف ترلاسه کړي له دې هېواده ووځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې کاناډا له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام په اړه یو ځل بیا ډاډ څرګند کړی. ټاکل شوی سر له نن څخه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې په برخه کې رسمي بحثونه پیل شي. پېښور ته نږدې په نننۍ ځانوژونکې حمله کې د راپورونو له مخې شپږ تنه وژل شوي او شاوخوا دېرش نور ژوبل دي. د فلسطیني ادارې چارواکي وایي په پام کې لري چې له ملګرو ملتونو د یو خپلواک فلسطیني دولت د په رسمیت پېژندلو غوښتنه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره په چین ته خپل سفر پیلوي. ټاکل شوی د ایټالیا په مرکز روم کې نن هغه سرمشریز د پرانستل شي چې هدف یې په نړۍ کې له په سلګونو میلیونو خلکو سره چې له لوږې سره مخامخ دي د مرستو راجلبول دي.
اوس به دواړه اونیس پروګرامونه یو بل پسې درته خپاره سي. اول د ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، تر هغه وروسته بیا تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام.
ژوند په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیازی.
مال استورا مال
انا مقصد در
نصیستور مومن سویچ
دا یو متا
دا مو بل
شړ جوړ
مازه صاحب عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومن. نن بلومړی واورو چې خلک د خپل کورونو او کلاګانو د دروازو په سر کوم شیان د نظر ماتي لپاره دی او تومبي
د لیاو کلمه زړی.
بیا به شمالي تورسو د شمالي سازیانو تبغه وکسو چې لکومو الو سره څنګه ساز کوي
تشکیل شوی د تامبورنا.
دا مطالب به زومان او لینا شریفی درته وړاندې کړي.
چې چا ته ګورم او راته شي ستاسو خبر نه يم چې ستاسو د خیالونو وستا نه خبر نه يم چې ستاسو د خیالونو روڑا بندے بندے چیو پیرنا روڑا بندے بندے چیو پیرنا جانا نبیر لرزا.
عزت منو اوریدونکو، د افغانانو په فولکلور کې په نظر د باور ټوله ډیره درنه ده.
دوی د نظر ماتی لپاره د سپیلنی تر څنګ بلا نور شیان هم کاروي. هڅه دا وي چې د نندارچي نظر ته وار له واره هغه څه برابر کړي چې دوی د نظر ماتی لپاره ښه ایسوي. دغه کسان تر خپله وسه خپل هر نوي شي ته یو څیز ورټومبي. اکثرا خپلو وړو ښایستوکو ماشومانو او ځینو حیواناتو ته تورې برګې مرۍ ورپورې کوي تر کور دننه سره ټوټه مناسبه بولي. فیروزه غمی تر ټولو د کار ډبره ورته ښکارېږي، خو دا چې د کلا او دروازو په سر د کومو شیانو ټومبل ښه بولي دا به په هغو مرکو کې واورو چې ومان له څو تنو سره کړي دي.
زما نوم عبداللطیف د کابل د ښار اوسیدونکی. ځینې سترګې داسې خاصیت لري چې یو شي ته وکتلې هغه شی خوښ سو هغه باندې تاثیر اچوي او تاوان رسوي. زه قصه وکړم تاسو ته. زمونږ یو ډېر نږدې دوست او خپل مو یو ورځې منه و د منې په موسم کې د شامتول او قرقش داشان ګله ګله راځي ونو کې کېني. د دې سترګې ډېر تاثیرناک وي. دواړه ووتلو د ونې ته چې وکتلې ډېر زیات شامتول او قرقش ناست. دا چې ورته وکتلې ویل هو دا څه حال دی په دې کې پنځه دقیقه نه وتېږي ټول ترپ 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 لوکته تاسو نو په دې لحاظ د دې پر مخ باندې په دې خاطر چې دغه نظر او د نظر تاثیرات لمنځه لاشي ځینې خلک سره ټوټه تورې ټوټه اخکرونه د ګډړ لکی استفاده کوي. حتی د ماشومانو د لاسونو په خاطر د یو رقم مری دی د عقیق په نامه زړی اصلي هغه باندې چې کوم ماشوم ډیر خسته وي خاصیتونه عادتونه ولري د نظر درادولو لپاره په لاس یا په غاړه یا په پخې کې ورته باندې.
زه حبیب الله د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکی. زموږ خوا ته قسم قسم دي، دا دروازو باندې د غوایې ښکران زړي او بعض خلک بیا د عصري رشکي په دیوالو را زړي په دګټو را زړي. بعض خلک دي هغه بیا د تورې کټوي دا پر خپل بامو باندې شي.
دا ولي فرزن تورې کټوي ولي کدي؟
دا بس خلک دي وای دا د نظر ماته لپاره مر خلک نظر نه کی بلاوی نه راځي شیطانان نه راځي مقصد زموږ کورو ته ضرر نه رسیږي. په دا اسنار اکثر سرمایداران پر دغه ټور دروازو باندې لګولي. اکثر خلک دا د دې سبب وختنګيري.
نو میتور ګوله دی ګلدری ما
تاسو خواته د خلک په دروازو باندې کوم شیان باندې
مو خواته په دروازو باندې خو نور سینه باندې دی نظر دی پارم دغه دی ما شوم بوټان باندې دغه جاس نارونه باندې چټکیږي نه زیدا
دا ولي
دی نظر دی پاره وای دا
اول خو نوم نور لادی د کندهار ولایت
درته وای تاسو په سیمه کې خلک پر خپل دروازو باندې کوم شی اند ځوړندی
څوک یو رقم لړګي راځي د لړګي لوړ ځړی د نظر د پاره پتکوان کې یا په کول لړګي د غرب بټی دی د بدرا ورته وای غلړګي دا غزړی د لیو کلمی او نوک ځړی و نوک ندی نوک د لیو نوک وای د پاره د نظر د پیری د پاره تاثیر لري.
دا کارونه معمولا ناری نه کوي کای د خزو کاروبار ده
بس نو نر شده گرد پک کی گاډ وای دی گرد پخته دی چې یو کوي ابل د ابل درمخه کوي چې به مثال ار یو نر دی چاغه کار یو کوي
پور دی ودان دی
خیر وسې ایماندار
د چهار چتی له دکاندار جاوید څخه به وورو چې خلک نالونه د څه لپاره ورنوړي.
انمه قایزه زین چې
ځان قایزه زین او نال خرڅوم. خلک نال د اسانو لپاره او خپل دروازو ته وړي. دوی وایي چې نال د چا د کور په دروازه لګیدلې وي بختي برابرېږي.
سر دروازه بخت برای چی دی؟
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com
د افغانستان په ملي موزیم کې کابو 50% لرګین آثار له نورستان سره تعلق لري. په دغو آثارو کې یو شمیر نورستاني دروازې او څوکۍ هم موجود دي. د موزیم د مسولینو په وینا په دغو څوکۍ او دروازو داسې سیمبولیکي کیندنې شوې دي چې لمخې هغه مهال خلک پوهېدل چې د کومو نښو او نقشو دروازه د چا ده. د دې تر څنګ به د پخو ښکاریانو کورونه هم ښکارول. هغوی به د ښکار شویو حیواناتو ښکار ژامې او سرونه د خپلو کورونو د دروازو په سر لګول. دغه زوړ لسم لا هم د ډېرو سیمو ښکاریان پالي. په بدخشان کې معمولا د ښکار شویو اوسیو ښکر د کلا پر دیوالونو ږدي او په ځینو نورو سیمو کې بیا د ګیدړو لکۍ ټومبي. راځئ اوس به د نظر او ښکار له دنیا د ساز دنیا ته ورسو او وابه ورو چې د شمالي محلي ساز کومې ځانګړنې لري.
I'm not cheating.
افغان سازیان د محلی یا فولکلوریک ساز په اړه وایي چې پخوا دا ساز د خراسانی ساز په نوم مشهور و او شوقیانو به له تاری او ضربي آلو سره کاوه، خو د کلاسیک موسیقۍ په اړه دوی خبره د امیر شیر علی خان دربار ته وړي. د محلي سازیانو په وینا په افغانستان کې د لوګر، قطغن، هرات، شمالي، پکتیا او مشرقي سازونه هر یو داسې لارې لري چې له اورېدلو سره وار له واره معلومیږي. نن به واورو چې د شمالي ساز څه ځانګړنې لري. ومان په همدې اړه د راډیو افغانستان له محلي سندرغاړي او د افغان میوزیک له مدیر ښاغلي فضل رحمان نیری سره مرکه کړي. دلې د اورېدلو بلنه درکوم.
شمالی موسیقی حالی موسیقی مثلا تشکیل شده از تنبور نه تولینه یعنی چشپیره زیربغلی داریه یا دف امدست چلار سه تر شوروی سرحد پوری امدست رواجون دودون موسیقیگان فرق لری. مثلا که مختلار سه پل خمری و مزار شریف تا بیا حال تا حالای موسیقی ده اغین تشکل شویدی ده دمبورن غیچک نه امدق زیر بغلی و دف و پو باز زیان که پبخوا چنگ و ده شیان نه هم استفاده کده ده ده بامیان و خواتا اصلی موسیقی دمبوره و زیر بغلی و یو زنگ ورتوایی یو چه وایی چه پوکه ترن رنگای کی شمالی په برخه کې یا جنوبی په برخه کې یا غرب یا شرق پورې همداسې د موسیقي حاله د موسیقي کمپوزونه شیرونه بیل بیل ځانته یو خپلواله لري.
د دې د ځینو مشهور استادانو چې په خوا تیر سوي دي نمونه کېدای سره ته واخلي.
مثلا سابقه دار سندرغاړي یا سابقه دار سازیان ولایت پروان استاد قربان علي، استاد نتو، رازق شوقي، امید الله چارکاری، اسماعیل چارکاری، امانی، داس نور دیر کسان ده ولایت پروان هنرمندان دی چه تا می وایل او نور همشته اوس فضل خدای دی چې دا موسیقی د غربی موسیقی سره نکس شوی دی. اوله مرحله کې پل مملکت موسیقی سره یو ځای شو، یعنی دول چې د بل سمت ساز و د شمالی ساز سره ګډ شو. بیا سوکا سوکا داسی ارمونیا چه یو اروپایی ساز دی دموک موسیقی که برخ واخسته نکس شو. اوس فضل خدای دی چه جاز سره، رتم سره، رتم کمپوزر سره، کاسیو سره، اسپیدی سره، تنبور و دول و زیربغلی و حتی دنبوره او سره گرسوی دی. دا ایما نظریه هم دسته ده نوی پدیده ده زاره پدیده زای نیسی، خوبده چه زاره پدیده هم ورک نیشی. دواره سره آشتی و کی او دواره سره روغی جوره و کی.
دکتر کجاست مادرت؟ مادر جدای سرت؟ امشب دیوانه گشتم
د شمالی مشهور محلی خانان چې اوس سندری وای چوک
دا نوې هلکان دی چې بلارونه یې موسیقی سره کار کول د هغو زامن دي. مثلا مزاری نجرابی خو ټولو وطنوالو ته دا معلومه ده چې یو خیخ سندرغاړی و، اوس میرویس نجرابی په نامه د هغه زوی دی چې موسیقی کار کوي.
چې مې بې غوره یار خبرېږي و بې غوره و بے غور یارا پما بجوری تورو خورو آمبارونا و بے غور
دا امانی ورتوائی پخوانی سندرغاری دیر خط سندرغاری و چوست ده غز آمن فعالیت گی. فایز کارزی پخوانی خط محلی سندرغاری و اوس ده غورور ده غز آمن موسیقی کار گی.
پخوانا ده
دردک تو بجانا آیستا گفای بیمان یارک میرا بانا
در سمت شمال موسیقی چه در پخوانا تروس پوری دوام لری دول سرنا ده چه پوادو که حسن پا آغا که عشر باندی اتا پا محربا که هم دیدینا استفاده کوله
تاسو مرکه و اوریده و من ده کابل خار ده سنگ تراشه کوچه تا چه ده محلی سندرغارو مینه ده ورغلی. جوان محلی سندرغاری پختلی ده مرکی به هم و اورو.
اسم ما بشیر احمد است. موسیقی محلی رکار میکنم.
نم بشیر احمد ده. زه محلی سندرغاریم. او داد رای چلور کاله کیگی چه سندری وایم.
دارت وای چه محلی مشهور سندرغالی وست سوک
مشهور لگه فیلان
پوس یا تو کس دوانان دیر مشهور دی لکه زبی سالفی جمشید پروانی او منگل شوقی
خنو از داسی وکه چه و سندر را تو بولا دنیا تیره ده
آز
پایزی در پایزی بی تو در شرنگ شرنگ سنوز دل دادای تو هین دل تنگ سنوز دل دادای تو هین دل تنگ سنوز
عظیم پروانی
عظیم پروانی هم
سو کلن بایی؟
ما تقریبا 20 سال است
زه دشلو کلونو هم
تا چه شاگرد بی کوئی؟
فعلا یک دو سال میشه یک پیش بچه استاد امیر محمد بصیر امیری
دادوا کاله کیگی چه دو استاد امیر محمد دزوی بصیر امیری شاگردی کوام
غیق با دیواو رو کده خواه کبی
بستر گو
یا بلایی من چه ساسم یه دیلی دیمان را سر با سر میزنم خواستن دارم خانه را
جاوید تنکی زلمکی دهی ده سنگ تراشی پو کچکی ده کسطو دکان لری. لده پا وورو چه نن سبا ده کومو سندرغارو کسطی خلک دیر خوخوی او نرخونه چنگه دی.
آزار کس است عالم فیض
ده هر چا کس تو نشتا خلق ده عالم شوقی فیض کرزی فیروز کندوزی میر مفتون اسد قاسمی او امرودین کندوزی سندری دیر خوخوی یو کس تا پا دیر شفغانی خرسوم
قدر من آوریدون کو ده نن خپراوانه ام دوم روا مقتد آزادی راڈیو ده خپراوانو پا آره پا دو پتو لیکون راست ولیسی پا کابل که مو پتا ده آزادی راڈیو پوست باکس 411 په خوست او کندوز کې مشمیری دی یو په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 او کله پیښور د کراستوي هلته مشمیره ده 2040 یونیورسيټي ټاون پیښور تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوس
تانده چانگه
ده دوانانو خپرونه
جوڑون که لینا شریفی
گرانو دوانانو سلامونه پا دی خپرونه که لمرای پا دی خبری کو چه ولی زین دوانان لنورو بیزای تقلید او پیروی کبی یاد فعال ځوانانو په نامه د نوې خبرې شوې اونیزې له مسؤول مدیر حامد عبیدی سره مرکه لرو او د خبرونې په وروستیو کې د اونۍ د سندرې اورېدل هم مه هېروئ دا مطالب زلینا شریفي یو په بل پسې وړاندې کوم
سبت زما سکونی ما دزا پسر لکل دے نمستا سبرو سبت زما جندونی سبت زما سکونی ما دزا پسر لکل دے نمستا سبرو
قدر منو دوانانو تقلید د نورو د اعمال او افکار او خویونو پیروي تویل کیږي که د بشر تاریخ ته پاموشي لیدل کیږي چې د بشر نننۍ پرمختګ د تیرو نسلونو د تجربو او لاسته راوړنو د تقلید نتیجه ده چې ورو ورو یې نیمګړتیاوي لري شوي زیاتونې پرې شوي او بشپړې شوي دي. له همدې امله نامتو فیلسوف ارسطو ویلي چې که تقلید نه وي نړۍ پرمخ نه ځي. که تقلید او لنورو پیروی د فکر منطق او عقل لمخوی خ او غوره کار دی، خو ځینې کسان بی ځای او منفی تقلید کوي. ځینې کسان بیل دی چې فکر او دقت وکړي په پټو سترګو د نورو د ظاهر حرکات او خوراک او پوښاک پیښي کوي، چې دا ډول تقلید نه یوازې ګټه نه لري بلکې زیان هم ورسوي. ځوان لیکوال اسد واحدی هم تقلید په دوو مثبت او منفی برخو ویشي. وایي هغه کسان چې په پټو سترګو او بې ځایه د نورو خویونه او حرکات کاپی کوي د حقارت احساس ورسره وي او په حقیقت کې د خپل شخصیت په مثبتو خواو سترګې پټوي.
منفي تقلید اصلا د رواني ناروغۍ په بنسټ منځته راځي. یو څوک محرومیت لري، خپل د کمتری یا د ځان سپکاوي احساس کوي، ځان ورته کم ښکاري. په دغه وخت کې ځینې کسان دي چې د دغه د کول لپاره مثبت هڅه کوي، خو یو شمیر نور دي چې د دې لپاره منفي هڅه کوي، چې د منفي هڅې په یوه برخه کې تقلید راځي، چې هغه اکثره ظاهري تقلید وي، د جامو تقلید وي، د ویښتانو تقلید وي، معنوي تقلید نه وي. نو له بده مرغه چې خپل ځوانانو لپاره هم ستونزې پیدا کوي او پیدا کړي د ټولنې لپاره او د فرهنګ لپاره.
وایي بیزو تر نورو ژویو ډېره مقلده ده. افریقایی ښکاریان د بیزو له همدغه ضعف نه ګټه اخلي او ښکار کوي. داسې چې ښکاریان په هغو ځنګلونو کې چې بیزوګانې ډېرې وي په ډاک کینی او له اوبو یو ډک لګن خپلې مخې ته ږدي او لږ له ځانه لرې یو بل لګن چې یو ډول سریښناک اوبه پکې ویږدي. ښکاري د خپلې مخې له اوبو ډک لګن کې لاسونه ښکته کوي او په خپل مخې راکاږي. دا کار څو واره تکراروي. وروسته به ګوري چې یوه بیزو راځي د دوهم لګن مخې ته کینی او کټ مټ د ښکاري په تقلید لاس په سریښناکو اوبو کې ښکته کوي، پر مخ یې راکاږي، چې له دې سره یې باڼه او زیګنې سره نښلي او د ښکاري لاس ته ورځي. بې ځایه تقلید هم بني ادم همداسې په دام کې راګیر کوي. کابل ښار اوسیدونکی سالم د خپل یو دوست کیسه کوي چې د یو بل ملګری د خبرو او کرکټر تقلید به کاوه.
کله چې موږ په پانتون کې نو زموږ د سمپانو جمله کې یو تن چې زما ملګری مو ډېر لایق او بیا په امتحانو کې اول نمره هم سه، خو یو بل هم سمپایم چې هغه ډېر په درسونو کې وروسته پاتې و، چندان پوهېدم نه، خو غوښتل یې چې د همدې اول نمره تقلید وکړي. دا هم به د ده په څېر لباس اغوست، څېره به یې ماس جوړوله، لکه د هغه کرکټر غوندې غوښتل چې ځان تقلید وکړي. د دې په ځای چې په درس او په لوست کې د هغه په تقلید وکړي، ده به د هغه د لباس او د څېرې او د کرکټر تقلید کاوه. خو وروسته وروسته نور شاګردان ټول پرې پوه شول چې دا خو تقلید کوي او په درسونو کې وروسته پاتې ده، نه پوهېږم. بیا نو نورو صنفیانو به پرې خند وهله، ما مسخره کاوه به. وایي یو قارغه غوښتل چې د زرکې رفتار وکړي، خو د زرکې رفتار هم زده نه کوه، خپل انتریرس. نو زمونږ په دې صنفي هم همدا قصه وشول.
ګڼ افغان ځوانان د ډرامو او فلمونو د لوبغاړو او سندرغاړو د ظاهر ویښتانو او جامو تقلید کوي او په پټه زړه کې دا ارمان وي چې خلکو ته لکه هغوی ښکاره شي. پام وکړئ د دغو ځوانانو خبرو ته.
مونږ خو زیاتره وخت هندي کالي چې اخلو زیاتر له ډرامو نه انتخابو، ولی دا د هغو جامه ده. اصلا مونږ ګورو چې هغو دوی کوم جامه اغوندي، څه رقمې اغوندي، کوم رقم مثلا مود دي، بیا مهار رقم ځان ته اخلو. واجب کالي دي، کشش کالي ورته وایي.
اسم محمد خالد است، فعلا در مدینه مارکت آمدم برای لباس خریدن. ما در سریال درامو این
نوم محمد خالد دی، مدینه بازار تراغلیم، کالی اخلم. زما پر درامو که داد امیر کالی دیر خوهیگی پا 15,000 افغانی دی. دا کالی چه اغندم؟ فکر کوام چه اینن میر غنده کارم.
د نړۍ هیڅ کلتور په سلو کې سل بشپړ نه دی. نړیوالو تل د فرهنګ د بډاینې او علمی پرمختګ په مقصد راکړې ورکړې کړي. اسد وحیدی وایي د ظاهري تقلید پر ځای به دا ښه وي چې د نورو د معنویاتو، د ښو دودونو او اخلاقي فضایلو څخه تقلید او پیروي وکړو.
مثبت تقلید اړتیا ده. زموږ ځوانانو ته پکار ده چې د پردیو هغه برخه تقلید کړي چې زموږ لپاره ګټه رسوي. راځئ د نړۍ نور ځوانانو وګورئ چې په کوم حالت کې دي، څه ډول زده کړه کوي، څه ډول کرکټر لري، ټولنه کې د دوی په سیاسي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، علمي برخه کې، د ټولنې په بېلابېل برخو کې دوی رول څه دی. مثلا په نوره نړۍ کې یو ځوان لپاره تر ټولو دا مهمه ده چې دوی زده کړې وکړي. ولې دغه نه تقلید کوي؟ زموږ ځوانان ولې دنه تقلید کوي چې یوازې وېښتان تقلید کوي یا جامې تقلید کوي؟ دلته خلک که څوک یوه دقه له چا سره واده وکړي، یوه دقه نه وخته لاړ شي، یعنې ډېر بد کار دی. دغه ولې نه تقلید کوو؟ له ځوانانو ور خو زموږ په ټولنه کې مثلا دودونه چې دي، زموږ د دودونو یوه لویه برخه چې د خرافات دي، له هر لحاظه، دینی لحاظه، اقتصادي لحاظه منفي دي. دا زموږ دودونه او رواجونه. زه فکر کوم چې ځوانان باید مثبت تقلید وکړي. ځوانان ته زه وایم چې د شاهرخ خان وېښتان مه تقلیدوئ، یا دغو جامې مه تقلیدوئ، د شاهرخ خان هنر تقلید کړئ چې څومره لوی هنر دی له هغه سره. زه فکر کوم چې که چیرې موږ دغه کارونه وکړل، خپل ټولنه، خپل خلک ټول په مثبت لاره روان کړي.
تاسو د آزادۍ رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com ګرانو ځوانانو، د فعالو ځوانانو په نامه اونیزه نوې له چاپ راووته. دا اونیزه چې په درې ژبو، پښتو، دری او انګلیسي خپرېږي، په دولسو مخونو کې ځوانانو ته سیاسي، ټولنیز او معلوماتي مطالب خپروي. په دې تند څنګ خپرونه کې د فعالو ځوانانو د اونیزې مسؤول مدیر درویشت کلن حامد عبیدی چې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د څلورم کال محصل هم دی راسره دی. د دې اونیزې په اړه نور معلومات بل د واورو. عبیدی صاحب په افغانستان کې خو اوس مهال ډېرې مجلې او ورځپاڼې خپرېږي چې دوی ځوانانو ته هم مطالب خپروي. دغه راز د ځوانانو ځانګړې مجلې او نورې چاپي خپرونې هم شته. ضرورت څه و چې تاسو د فعالو ځوانانو په نامه ونیسئ او وباسئ؟
په افغانستان کې د وروستي بدلونونو سره سم یو شمېر ډېر زیات رسنۍ د اطلاعات او کلتور وزارت څخه جوازونه اخیستي دي او خپل فعالیت پیل کړی دی. د ځوانانو په اکلم یو شمېر رسنۍ چاپ شولې، یو څو وخت دوام وکړ، بېرته بند شولې. په کابل کې که په افغانستان کې وسیړو، ما د افتنامې په ډول د ځوانانو لپاره داسې یو معیاري نشه نه ده لیدلې تر اوسه. شاید د مجلې په شکل وي، یا د ګاهنامې په شکل، یا د ماهنامې په شکل، خو د افتنامې په ډول تر اوسه کومه نشه نه وه. نو موږ تصمیم ونیو چې داسې یو نشه جوړه کړو چې وکولی شو د افغانستان ځوانانو ته خدمت وکړو، د افغانستان ځوانان متحد کړو.
تاسو مخکې د ځینو معیارونو خبره وکړه چې تاسو ویل چې د ځوانانو لپاره نورې خپرونې په هغو معیارونو برابرې نه وي. دا کوم معیارونه دي؟
زه نو وایم چې موږ رسنۍ مکمل په معیاري ډول ده. هغه کسان چې لولي هغوی خپل پیږي چې موږ رسنۍ معیاري ده یا نه. خو موږ ډېر کوشش کړی چې د افغانستان د فعالو ځوانانو اونیزه په معیاري ډول د ژورنالیزم د اساساتو په پام کې نیولو سره خپل کار شروع کړي او دوام یې ورکړي.
زیاتره رسنۍ چې موږ په افغانستان کې ګورو، د دوی مطالب له انټرنیټ نه راخیستل شوي یا په نورو رسنیو کې چاپ شوي، دوی دوهم ځل او دریم ځل چاپوي. تاسو څنګه آیا هماغه تکرار شوي مطالب خپروي په دې کې که تاسو غواړئ خپل ابتکار وکړئ او تولیدي ریپورټونه او خبرونه جوړ کړئ؟
د افغانستان د فعال ځوانانو اونیزه یو تولیدي اونیزه ده. موږ 80% یا 50% مواد تولیدي مواد دي. موږ ریپورټونه ټول خپل تهیه کوو، خبریالان لرو، خبریالان سیمو ته ځي، هغوی خپل ریپورټ تهیه کوي، او پاتې 15% تر 40% پورې موږ د انټرنیټ څخه ګټه پورته کوو. موږ مطالب د نورو رسنیو سره ډېر توپیر لري. ځوانانو لپاره یوازې ځانګړې شوې ده. موږ 2 صفحې ریپورټونه لرو، یو صفحه اخبار لرو چې کوشش کوو چې اخبار هم که د ځوانانو پاک لوي خلاخه، که نه وي بیا سیاسي او نور اقتصادي او نور خبرونه هم خپرو. د ګزارشاتو پاک لویم چې موږ هر هفته حتمن یو ګزارش د ځوانانو پاک لرو، یو ریپورټ لرو چې ځوانان څه ستونزې لري، او یو پورتریت موږ لیکو د واخ ځوان پاک ل چې هغه په خپل ژوند کې ځان څخه یو قهرماني ښودلې لګولې وي. مونږ د یو جنۍ پاک له یو پورتل تلکلی و چې هغه دوه پخې نه لري، په جنګونو کې دوه پخې له لاسه ورکړې دي. د هغه وخت کې چې خپلې پخې له لاسه ورکړې وې، دا بې سواده وه، سواد یې زده کړ، بیا په ډېر لوړ همت سره یې دا وکولای سو چې ډاکټره شي، او اوس ټول فامیل خرچه د دې جنۍ باندې ده. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو اوو اتو کلونو کې چې دغه تحولات په افغانستان کې راغلي دي، که څه هم ځوانانو ته کار شوی دی، خو بیا هم ځوانان نهیلي دي. په هغه اندازه چې باید ځوانانو ته کار سوی وای نه دی سوی. مونږ غواړو چې د ولایتونو کې ځوانان څه ستونزې لري، دغه ټول ستونزې مونږ د دوی غواړو چې خپور کړو د خپل افتنامې لپاره. همدارنګه څونه لاسته راوړنې لري، څونه دولت دوی ته پاملرنه کړې.
د فعالو ځوانانو اونیزه د چا لخوا تمویلیږي؟ تیراژ څومره دی او په راتلونکي کې به دغه نورو ولایتونو ته هم پراخه شي که نه؟
دغه اونیزه د ښاغلي عبدالهادي غزنیوال چې د افغانستان د ملي سوداګرو له ډلې څخه دی تمویلیږي. افتنامه د هیڅ یو حز پورې تړاو نه لري. تر دې مهاله ټول پیسې د مغول خوا ورکول کېږي. اوس یوازې په کابل کې خپرېږي. د کابل تر څنګ جلال آباد، لغمان، قندهار، هرات، مزار، څو نورو ولایتونو کې خپرېږي. خو مونږ هڅه دا ده چې تیراژ اوس فعلا 2000 دی او مونږ غواړو چې ډېر ژر په خیر تیراژ 5000 هم تیراژ ډېر وي.
په دې اونیزه کې تاسو سره چې مسؤل مدیر یاست څو خبریالان نور تاسو سره کار کوي؟
په مجموعي ډول 8 کسه کار کوو چې ټول د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پنځه فارغین دي او یا د زده کړې په حال کې دي.
څومره هیله من یاست چې دا اونیزه به د ډېر وخت لپاره خپرونې کوي او ډېرو ځوانانو ته برسېږي؟
مونږ خو هیله من یو چې دغه اونیزه یو تلپاتې اونیزه وي. په همدې هدف مو کار پیل کړی دی. په پوره باور سره ویلی شم چې د فعالو ځوانانو اونیزه به یو تلپاتې اونیزه وي او دا به انشاءالله تر راتلونکو میاشتو پورې به د افغانستان په یو شمېر زیاتو ولایتونو کې خپره شي. مونږ کوشش کوو چې دغه صفات زیات کړو، تر 15-16 صفات پورې ورسوو.
مننه ډېره زیاته له تاسو.
تاسو مننه.
گرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقي له آرشیف څخه د همایون خان په غږ سندره غوره کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
دا چې زلې والا ګرځما پتا